دوستانو ستلمو شی وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. البته مخکې خبرونه او څو رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوم. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولس مشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفر د دښمن وژل شوي، شل نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
اغه هم کې ویل شوې دي. لا افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاهین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وشل شوي. د 209 هم شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته راغله پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي ویل چې د مقابل لوري هم وکسان وشل شوي او یو لسته پام دی الکی د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرودین ولی ویلی چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیری وشل شوی. د ولایتي شورا بل غړی سید اسد الله ویلی چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 سرتیری هم ټاپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردی. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلی غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامدار کاري فرصتونو پر رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس صرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال غاشقچی له درکه کېدل بوګنون کې پی خبرلې او امریکایي څېړونکو په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. غاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې لغپلی ترکیه نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوټ بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي سعودیونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیه چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي خاشقچی په کنسولګری کې د نه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسولګری ته نوتلو لنډ شپه وروسته لاغې ودانۍ وتلې. ترکیه له سعودي چارواکو وخت چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال دي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورټول کړ 13 ورځې زادي رډي او امریکا غ له ګړی ټلویزیونی شبکې کرنٹ ټایم سره په امریکا کې ویل موږ له روسي غواړو د انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. روسته لدی چې د اوکرين د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچنکو د دونیتس خار په یو کافي کې وژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوی مشر د غوړه کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکرول د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلواله ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منل چې د اوکرين د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استنبول کې جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکرين کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي، په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ ډیر وخت راهیسي ورته سترګه پلاره، او د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پرېکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دوستانو تاسو خبرونه لازادې راډیوونه اوریدل، وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی لا درکېدو مشکوکه پیخه بوګنون کې بللې، ویلې چې امریکایي سیلونکې د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوی مجلې ته څنګه شوې ده. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، قرغیزستان له صدر اعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د اولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنج شنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایه رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اولسمه غونډه کې په خپل وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوګلونکې بللې. ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د سعودي د ولایت له منتقدانو څخه و د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادره کشو. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې د ریاض پر متحدانو غږ کړی چې له سعودي ولایت سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بګنونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوي چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له غزایه وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وای چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قونسلګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبری آژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وای ترکیه د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څېړنو لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لادرکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنځمه پر اس خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولای او په دې برخه کې خپل اندېښنه هغه ته څرګند کړي ده. خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان پر ځینو پریکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعت محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبي فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یې ولولئ، تاسې فکر قرباني وکړئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي.
په فنکار برخه کې د کونړي شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رڼا ولې وړې هغه کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شونه، زما سندره اوس آواز نه کوي، او ګونګه خوله بټه پڅ وایم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپله کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بر یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویر له لخکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرین رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته خته کیږي، او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي، او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلي پیغلې چغه کړې، اول می فکر درته نو، اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او ناقصو اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی، چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي، چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیون افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړ او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډیر ځن نورسته یو زل بیا د هنر عالی شورا جوړ شو. دغه شورا تیرونی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمیر مشانو د بهرنیو هیوادونو سفیرانو لیکوالو او د هنر خوندانو له لوري پرانستل شو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینې صفای د هنر د ودې په لار کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلیدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راو او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ سره څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صفه سرګنده کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلو په خپل خوبلاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی ویل چې د هنر لاره کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وخیو او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر عالی شورا لس کله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د عالی شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایز رادیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایز رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. له اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاجو محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 رادیوګانې دي او یو یو نیزه ده. ونیز او دوی رادیوګانې دولتي دي او پاتې درې رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییز خصوصي راډیو تړون ژغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري دلته په لوکل رادیوګان لري په روزګان کې هغه د سختو غاښونو سره مخ دي. البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه په ټپه ودري.
یوازې دغه تل تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه مخامخ بلکې دغه لته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي چې دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه دوه سوه کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخي په هیواد کې لدري 300 ډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لډلې اوس شاوخوا 260 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخي په تیر څو کلونو کې نږدې 100 رادیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل شوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فایل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خبرونو فایل کړي خو په 1960 میلادي کال کې خبرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د مساتو د کارمندانو سره په فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه مسات او دولتي اداري او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای شو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
له دې ټولو سره سره نه یا د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه ده، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو یو چې مون یو عادي ژبه لرو، یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اس زد د خپل ژبې د اغوی په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالک کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبې او د عادي چې دا کومه و منګه او تاسو سره ورسکارو یا د ولس وګړي کاری خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو تبن خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنی نور ادبی فنون د بدی برخه چې دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د سره یې تکمیلون کې دي یا خلا ور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې مونږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګې ورته د نظم نه راوړو.
بله،
او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګې ډېری برجسته او ښکارا څرګندې وي چې هغه شاګرد یو کام هم لستوال وي هغه په ډېر خپويږي، دویم په یاد پاتې کیږي. کانی ولینا مونږه ادبی نثرونه لرو، د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغه پلمه ولولې تاسې فکر قرباني وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدی کوم صناتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیره هغه لیکوال چې هغه ادبی لیکوال دي هغه په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه په همدغه شکل باندې د عوامو د پاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوري دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبی فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبی صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې مونږ او تاسو فکر کوو د هر دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغه دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا مونږ او تاسو په هغه باندې نظر ورکو. مونږ چې قرآن کریم کله نازلیده نو په هغه وخت کې ژبه ډیره او چکی و، ادبي ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنی به جوړې دیو. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږ چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دینه، ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق دینه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او د کاظم خان شهیدۍ را واخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی همدې ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې مونږ او تاسو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده، یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولې، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دي خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړي د شهد ورته سازي د وربشو په ډوډۍ چې چا شخوند کړ. ګوري دا هغه شی نه دي چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دي. نو هغوی قصدي ده شاعري کړې دي یا یو د بل تایید چې کړی دی دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنه کړي، او دا هم په خپل اثرو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعرۍ کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي، او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه دوی تکمیل کړم، یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته په اثرو کې. نو اوس کې دې شي چې شاعر قافیه را نوړي، کې دې شي د چاپو هغه شمیر برابر را نوړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کې دې شي ساده به د نثر راوړي خو ادبی تلازمات ورسره وي. یعنی د سیده ما یو وخت کې کزه درته وایم کاکا خیل صاحب د خوده وبخي، زه چې لسانس نه فارغ ده ما خري سیمستر، نو ما په الفت سه باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیخ کولاوي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سرشته. نو کاکا خیل صاحب نه سو کله چې دا خبره دا کړه ما ته یو خندلو، ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت سیف ګوره او بدیخ کولاوي ګوره، یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی دغه کله دا شی نه استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي کنه راغلي کنه دی راغلي،
بالکل
په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کې پوره کوم دا ټول برخي پوره کوم، زه دا وایم چې د دې په اثرو کې دا شینو ته دغه شته کنه توجه شته کنه یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وی چې دا سیده به صحیح د موضوع دی. نو یقین دی شما دعا یې ده که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت سه هاشمي صاحب د کور ودانې محیدین هاشمي صاحب، نو اخر سره پاسارو کې حتی چې د اخبار دغه وړي وړي ټوټې ما ته راکړې، هغه وخت کې د کلیات هم دا ټولې مجموعه میرا پیدا کړې دي د اشعار ما ولست. نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینې کېږي چې راول فت سیب دي دا کار کړی، خدا خو راضی کنه ما تشته و چې چې بعد به کې ضرور دا خبره پکې شته. یو زمون عام خزي چې کله کله غږیږي ځنې جملې داسې داخلي نه راوباسي، عام وګړي چې هغه کې تشبیه وی هغه کې استعاره وی دا شی نه وی هغه کلام ادبی شوی وی، خو هغه په دې نه پويږي.
استاد په ادبی صنایو باندې پوهیدل، په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي، ادب ته خدمت کوي، یا په دې لار کې ورته دخل لري، صلاحیت لري، نو کدا ور سره علم ولري په مسایلو باندې، نو د خنه خ هغه خپل خبره او خپل کارونه خسرته وړلی شي. او که چیرته د سې چې علم ور سره نه او همدسې بس ساده باده روانې لکه زمونږ او تاسې ولسی شاعري ولې فورم یې داسې په یو فورم کې نه ده؟ یو غزل موږ په څو فورم کې لرو. ما د ملنګ جان په چاربیته کار وکړ وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا سا چاته لاسو که شپاړس ډوله چاربیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې، د ده په اشعارو کې. نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي، ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي. نو که دوی سره هغه شانت علم وی، نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیتې ته موږ غوڅه لاره لرله، د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه، او نور مسایل به هم داسې صحیح شکل کې و. خو زه په خپله دا غوره ګڼم زمونږ عبدالرحمن بابا، خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې، البته په فارسی کې، په عربي کې، اردو کې تاسې وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي. حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري، خو که تاسې د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ، هغه څونه معلومات درکوي. خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هیڅ خبر نه دی. هغه د هنر اله به مخې ته وړي، یو شی به کوي، یا به آواز راوباسي، نمونې نه اخلم. خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي، چپه خوله پاتې کیږي، ځکه پرمختګ نه کوي. او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي، او د دې سره څنګ کې هغه په رابطه باندې معلومات حاصلوي، نمونه نه اخلمه. کړي ډېر کسان شته دي چې دومره معلومات لري، په شعر لري، په ښه شعر په انتخاب لري، د موسیقۍ په الو باندې لري، نورې خبرې ډېرې
شعوري ډول راغلي،
شعوري ډول باندې، او یعنی پوهې سره د علم خبره ده. نو دغه شانتې لیکوال ته هم دا په کار ده که وړتیا خدای درکړې ده د شعر یا د عادي نثرونو، نو د دې څنګ کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړي.
فنکار پدیر لسو شپګه ویا کال نه را پدی خاتمه شاعری ته مخه کړی. زه خپل یو خو نه هیواد حالات همدا سی وچی د ته اړ کړو چی شاعری پیل کو. حتمن د انسان په زړه کې به یو څه وی، یا به یو شخص سره مینوي، یا به د هیواد سره مینوي، یا به د الله سره مینوي، د غزه پیغمبر سره به مینوي. کیدې شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه څومره شاعری کړې ده؟ په کومه کومه برخه کې؟ غزل زیات، نظم دی، نور څه دي؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده، او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو، نظم هم شته، هر برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دې درته یاد کې کوم شعر ویلې شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي، او خو یو بل شعر به وي داغې پسې به ورته وي. دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی، او بس هر څوک لیونی دی، ټول جهان دی لیونی. سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي، نو دلبر اوس لیونی دی که پیزوان دی لیونی. په خپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي، دا خلک لیونی دي که زندان دی لیونی. او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل، او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونی.
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد، غزل دی وویلې، دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه؟ داسې خو نه ده. مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو، هغه اورو ګورو. زه خپله د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو، کاروان صاحب، د ان صاحب، د دوی شاعری ډیره زیاته خوښومه، او د دوی هغه کم سب چې دی پاغه منی غواړم چې تګ وکم.
ځنی شاعری ستاسو لکه د غنی خان په شان ته مولا پسې نه خته
د سید چې مونږ استاد سي پټولونه کې زیات حالات داسې وی چې هغه ګیله زیاته د مولا نه کیږي نو زیات خبره مولا ته راځي وی خو موس وخت کې لکه داسی یو څه جوړ کړی یو غږ را سره پورته کا مرګونه دی مولا او مړکی گم وشل کی گم ظلمونه دی مولا ته چپ شوی وای زه خو له هیڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دی چې رالویږي او راکټونه دی مولا تا مونږ می قبول شوه کله سره یې ادا کړم او په جیب کې می د یار څو تصویرونه دی مولا نو همداسې ورته شیرونه مولا پسې راغلی خزما یو گیلہ د مولا نه دا سینه چې ما په مولا باندې نیوکه کړی وی او یا به نیوکه کو خو گیلہ زیاته د مولا ته نه کی
تر اوسه باندې څومره شیرونه ویلی کوم کتاب چاپ شوه
نو کتاب هم برابر کړه شیرونه خو ډیرې دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه دغه سیمه اوسیدونکو یم چې او دا څوکۍ ماجی ګره هم ډیر مشهور دی نو زما د کتاب نوم بند څوکۍ ماجی ګره وی هغه کې یو غزل هم شته چې په خوشکو وهلی باغ به پسرلی شي جوړ به بیرته د څوکۍ ماجی ګره شي نو دغه سی په دغه باندې عنوان باندې می کتاب ته زړه دی ان شاء الله او پر راتلونکي کې ارادم کړی دی چې کتاب چاپ شي.
بل مسله دا چې زمونږ او ستاسو د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیانی خاص کونړ او څوکۍ ترسیږي زیانی په دې اړه کوم شعر ویلی دی؟
او ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې او پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي او ګونګه خوله بټه په څه ووایم زما رباب هغه سې ساز نه کوي نو داسې کونړ سین په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سین ته هغه خبرې وې چې تا کړو د خپل زړه هغه خواله لی ورسره کړی وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو ډیرونه تمې وویستل شي او برېښنا کوټونه پې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیند یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسیږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر وګدوم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
او د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخو او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلی مغروره پیغله کمې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼي غوندې سخ جانان مې راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې میتړ مې خو کې ښکته راځي راته زړه دې په خنجر وهلې او دا د خوبانو عجیبه قانون دی سړی ته بې له درده څه ورکوي یو ځلې زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولي کې په خپل شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکي
زما خو پیغام د غورونو ته د غچینوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولي کې خو خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انزور کی چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هیواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هیوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل راته بولوي چې اوریدونکو تر خوند وایي
یو غزل وی انوري صاحب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چې غله د خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي زيني وخت داسې شم هیڅ پوي نشم او زيني وخت ظلم له اختیار اوزي پاچا راگیر دے پاچا بن پاتې دی یو ورځ بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسین دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینی او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت بیا خیل مینه چې سړی پوخ شي ل انګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد لپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کو او بس ته دا هیواد نور ډیر زوریدلی دی نور دې ته د جنگونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کو خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوه دوې درې څلور خزینه ځوان غږ یې واورید دا ځای زما دی له عمره پخې خزې ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلی وې له عمره پخې خزي پزا کش کړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکړل ګوتی یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو علا د ناستې لپاره دا هواره تیګه یې خو له عمره پخې خزي ور وکتل نوې راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې خزې په خواره خوله وویل حاضویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځواني خزې وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغا کراغی خلیفه پینځه ډوډۍ دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزي په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزي وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړي خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي ځوان خزه غلی شو خپل سپین لاس یې له چادرې راوویست د زړې خزي سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګ ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي زړې خزي په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه ځوانه خزه په خبرو کې ورولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمایې خو خلک خراب دي کدی لاس خلای نوی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي مخ کې د پام نه وو هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه دا دریم سهار دی چې په هم دی وخت راځي یو ورځ هم د ډوډۍ پراته نه یم پریخي بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته می یو پسته چونډۍ راولګوي په عمر پخې خزي توبې وېسته ځواني خزي وبویل په هیګم خکار نه دی خود و یتیمان را لغاړي دی ډوډۍ غواړي لپستی چونډۍ پراته ګېډې نه ډکېږي یو دری شکړای ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وېستل خودري شکړې سپینو لاسونه ته تاو د ډوډۍ مونی ولا ځواني خزي وبویل په خبرو کې د هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی خنه لګیږي لما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نه شم کولی ځواني ښځې وویل څو ماشومان لري درې خاوند دی مړ دی تیر کال په ماین مخود ځواني ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي 200 افغانۍ کرایه ورکوو اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده په عمر پخه ښځه غلې شوه ځواني ښځې ور وکتل د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې ځواني ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې غلې شوه د زغالو د هوارې دوله غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده په عمر د پخې ښځې د غریو ډک غږ یې واورېد اوس څنګه شو په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ
د ادب جام پتیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ملا ارزانی د میاروخان په مریدانو کې ډیر شاعران دیر شوی چې د زینو دیوانونو لاس تراغلي دی او چاپ شوی دی او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلې دي ملا ارزانی د پیروخان د ملي مبارزي او 900 دلار یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو پارسو عربي هندي لیکل او لوستل کول شو د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روخانه توګه نه څرګند شوی یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور خار کې اوسېدلی دی ارزانی د خپل وخت مروجز د کړې په هند کې سرترستولې دي او د خپل ورونو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روخان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی او د روخان د مفکورې د خپرولو لپاره هلې ځلې کړې دي ارزانی په قام سربن زمن خیش کړي خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو وو خو د زمانی د زینو مسایلو لکه په مهاجرت مجبور شوی دي چې زینی له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول زینی د غزنی په شاوخوا کې مشته شول او بیا د غزنی څخه کابل ته او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدل دي او هلته آباد شوی دي چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتل دي او هم دا ډول یو شمیري د کندهار درغنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري او د زماني لسیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعر یو نمونه انتخاب کړی دی راشاون غوګه درویشا اے درویشا پزړریشا ستا کلام د توحید درد دی
دریغ مکړه وی ویشا کته اصل د درویشی کته اصل د درویشی څوک کم مګنه لخویشا حق عالم فرقی فرقی ک هر څوک خوخ لخپل کیشا د فقیر خبري خوند کا د فقیر خبري خوند کا ته پزړو وکړان دیشا حق نګدی تزنی لري حق نګدی تزنی لري د استا زیر مکه همیشا پخپل وخت بدر رسیږي پخپل وخت بدر رسیږي نه به پس شي نه به پیشا راشه ون غوږه درویشا اے درویشا پسړه ریشا
د رادیو مجلې د ورخمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو اوریدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېسته وو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی لغسی نریک دی دلی کک ولار دی خوزرینا چه آرام چه بیغم پخایستا شوندو نری مسکا ولار واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار دی غنچه پشانی خکل خلگی واکلا لخوگو شوندو شات و گلاب توی کلل روی پیل پا پسته جبا وی ناکلا زپو هیګم دغه ګورز دغه پشان دی هر گزارې یو لخ کرته لوی توپان دی دغه ګورز به پر پیلانو پورته کیږي پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی د زرینی بی وسلې لپاره نه دی زپو هیګم چې ستا زړه زخمی کړای ستا ژوندونه په تیارو کې دی ډوب کړای د نړۍ نیمه تیار خوای در کړی ته داسه بخپل ژوند پورې حیران کړی چې دې هیر هیګنا هیلا او وفا کړل خبر نشوې چې تیارې نیمه دنیا نه ها خو نیمه دنیا نور رڼا او راز ده هلته مینا هلته سولا هلته ژوند دی له انسان سره د بل انسان پیوند دی نیمه نور دنیا تک سپینه مینا نیمه نور دنیا تک سپینه مینا د اوبو په څیر روانه پاک سپینه زه راغلیم زه راغلیم تا هلته ورولم له دې تکو تورو شپو نه د باسمه ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تنده سړه کړې دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا د پیلانو زنځیري لښکر ته بویا ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مراوی جاړ کړي ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي د ساکانو وټه بره یو ځای شوي د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هرمند جګړې ته ورشي زموږ ویره له لښکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو د هرمند په ننګه تا نه اشر غواړو ملکې چې دا خبرې په پا پام وکړې غځونې یې را ښکون کې اندام وکړې خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه د اترونو په څپو نوې هوا شوه ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی دومره لنډه د ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګېږي، د یاقوت غاړه کې پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویېږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.